اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه مې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخلې پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو ډېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیوي لپاره کم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي، هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره کښي که خراب وي، د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي، اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي، منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي، او یو علت چې افغانستان کې تفریقی مسله ډیره جدي شوله. یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله مثبت صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا یو مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي، په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسی کسانو ته، که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی، په اسانه د نه راغوړي ودي ګرځي نورو تکړه کسانو پسې، او یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو، سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه امان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي، او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مثبت صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي، اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري، دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطح کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي، او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که مونږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې دوی راوزی پر سنیو کې په فیسبوک کې د خپل لیکنې وکی په لایو دراشي ټیک ټاک نور دې تا ورته موږ ټیک ټاک په دې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ دا ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي. اول خو دوی دا علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوالو سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ده ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفیده شي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبر نه مو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې سونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او حامله تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګا د داسې د شهیدان ولو ګوري، وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیګ شو په بلې وار وکړه، د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب لاندې راوستي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده، هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي. پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري، په حقوقي لحاظ باندې چورم ګڼل کیږي.
بله، مس باسه په کسان تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي باس کې کینی یو ملي موضوع ته مطرح کیږي، کوم ټکی ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
ورې دا ډیر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاص ته لازم ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهمه ارزښتونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي و دي او ما و ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري، لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهیږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یوه افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره. بل خوانه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بیرته اورېدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي، فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسیون، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړوي دمونږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کېږي همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کړي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې کبیر ته مشخصه په دې شي بحث وکړو، د بیان د ازادي د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مل تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر کراجیږي یو حبو مشر کراجیږي دغه په صد خبره کې، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مخته بوزي، نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصې نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام، بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي. موږ سره ملما او د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکیول سوالی صدر سرپالی کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکیول سوالی هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندگی باندې کوي، آیا اوبه تر داسې اندازې پرېښتل شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پری اوبه رسیدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو. او اوس بالحال موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکلو چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکار په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات تزدی ریڈیو کرکن خوردن کو تا خدای دې ایکسټل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت واس خاړو د سړی سیدن کیم مول د راټول چارو کې څه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم د ازادې رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر ته دامي سوچ پرې دم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منګ پخپل هم دغه د بټۍ کار کوي خو زیاتره د سي دغه شته د افغانان رونه چې هغه ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سي خلک به کېشته دي چې هغه کو وطن لزین و غد لارې کوي مر سره نشته. نو دغه واز منګه دغه کې من خپل هم دلته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي دغو پای کې موږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان سره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په والا باندې شیګن سره اوسي د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د دې ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډیر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیسه اخلي، څوک 400 پیسه اخلي، چې 500 نه زیات نه وي. دلته خو ډیر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کډرمندو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خمدا پیغام درته پریږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام د زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان د چې شپته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړیدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کی خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده چې په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول هغه هم د تکمیلې دو سره یو ځای بیرته اوبو د منځ یوړ په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم ده چې ولسوالۍ اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم د ستونزو حل سي ځکه چې د خلکو ډیر اوبه په کار کېږي هغه د زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده او ډبره شګه همدارنګ دغه وسایل ډیر دي یوازې کار غواړي او نو دا مهمه ده چې پیغام خپور کړي تر څو هم د زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي او سلام په احترام
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده څو واره لاسلیک شوې ده زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پسې خپل ژوند له لاسه ورکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
مستی منگے بر اڑے دے له ازادي ملمه
سلامونه اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خالکوم زموش ملمه په اتمی فزیکی ډاکټرالری نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي، کور کې بیا مدرسې ته تللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته وویست، د مدرسې د دورې راته وویست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و نو. منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپک سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی. ووها تا ووها الما ووها لبلوال يعني دا كولا كتبا واي كدا سو كولا سو يو بل شامل باندې شروع سو واي پنه لیکلو په لوختلو په یو کار کولو یو بل شامل باندې اما یو ډول کچا چې یو څوک چې د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غختلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیل وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره ته ټول معاصر لار و نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته شوځی ته داخل شوي تبان چې درسونه ډیر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا دی ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو به دی نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډیر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي ډیر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی
اوس دې پوهنتون راته ووایست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي د څه شی چې هغه ول ځل چې زسم تولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خو ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو په یاد او یا یو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دو چې د تسې لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه سم ته ولاړم ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی به ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدغه زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې تک بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما فزیک تقریبا نو بیا نن نشلی دن کې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي پانځه لوسته د فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمنه ورک خپل انتخاب هم ساينس او کڅه هم دوستان او ډیرو خپل خپلوان او تا پلان مې خدای وبخي خو علاقه د لو د چیزه یا شرایط او ما بیا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځي حکومت ما خسته او د وخت لور زکر له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سره هغه حکم کې قاتل کړل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چې زه له د ساينس نه تبدیل نسم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته چیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته او ډول د سې کار سره چې څوک به دې چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سې ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي په پښتو به شپړل کې دي
نو فکرم نه کاوه چې په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دا شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصید نو دا په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته وویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده چې دا یې څو سي نو او رښتیا ما په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ د لوی چې داسې حالت پر مستقی یعنی هغه حالت تقریبا نږدې کېدین کې نو په وایلو کې دا تشویش نه خو ورسته ورسته سړی ما ما چې ویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خړل کی بل اخر تر دې جو را رسیدل اوس خپل د پام دی ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان د پاره د افغانستان په ستاسو توبې نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په ستاسو توبې کوم خود هغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا
تاسو دې مدرسې د دورې او د شونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې زموږ ته اوریدونکو لپاره دلچسپ وي که تر پیا دی شي ویوایست
ولا کسی خو طبیع خبره ده ماسلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اغا داده چی اول مو خود چی ده جگره ده کابل ده کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زد طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مگه همیشه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو ور خپل پلار سره جدي کوچنی هم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم بغه گیدل ډیر شمیرل بغه گیدل نو ما ته د پانتون د یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای دا یو تصویر په ذهن کې وو چې کله پانتون ته ولاړو په اول ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینونه یادګارونه لیکل شوی وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي 10 یا 20 ګرامه مس په پغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کا. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه مو چې په لارو کې په گیمونه لیدلي وو، گیم خانې وې په دنویه مو کې خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راځوندې کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څنګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا غالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټول ته درناوی پکار دی، اول پې پوهاوی پکار دی، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې وایو چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې نه وخته ورسي د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې ته څونه د خپل کار کې جدي، یا مثلا همدغه سې دی اقتصادی اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابت شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره درکوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا بهغه وایي چې نه ات نیم زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفایډ کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نه سه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه. د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې، د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه.
تاسو وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ، ا دې اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او حالت تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شي.
او بالکل متاسفانه قدرته مو او نه نه په دې خاطر چې واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وس مختبی هم که څه هم یو روپۍ ماشه نه ورناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل خو مې لیکنه کوله، سرګرمي وراته پیوشي به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي. بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامات.
تر تر لالا گل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لبه تر دی تر مل مخ دل لالا گل دی لبه تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دی لبه تر تر لالا گل امبر دیستا پری شان پریشان کا کل مخ دلالا کل گل دل به تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل